السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن شروع ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده. ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بچو پخترونه کې تاسو ته هرکلی وایم. وبخه یوې بچې پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې په کورنو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجله لرو. فاول خبرونه له نجیبه مراورو.
السلام علیکم. په مکرای د خبرنو سرټکو ته امریکا وایي پاکستان دی په خپل خوره کې د حقانی شبکې لوري ته پام وړوي. د بلخ د شخړې هواري لپاره د واشنگټن او کابل تازه هڅې پیل شوې او جرمني د یو شمیر مشکوکو ایراني جاسوسانو د نیولو لپاره پرون عملیات وکړل. د خبرونو تفصیل. د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو غوښتي چې په خپل خوره دي د حقانی شبکې په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجودیت ته پام واړوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې میرمن ویلز د جنوري پر 15 او 16 په اسلام آباد کې وه او نوموړي پاکستاني چارواکو ته ویلي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا تګلاره د یو باثبات او سولهیز افغانستان جوړښت په جنوبي ایشیا کې داعش وسلوالې ډلې هم د شان هغو ترهګرو ډلو ته د ماتې ورکولو استازیتوب کوي چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښ دي. د پاکستان سرکاري راډیو بیا پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې میرمن ویلز د ترهګرۍ خلاف په جګړه کې د پاکستان د قربانیو ستاینه کړې او په دې خبره ټینګار کړی چې واشنگټن او اسلام آباد باید د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره په شریکه کار وکړي. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری نن ویلي چې د لاهور ماډل ټاون پیښې متاثرینو ته انصاف ورکولو لپاره د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد لنن څخه احتجاج پیلوي. د طاهر القادری په وینا یو شمیر ګوندونو سره د متفقه فیصلې وروسته دوی د پنجاب د وزیر الله شهباز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې وه چې هغه نه ده منلې. دا احتجاج له هغې وروسته کېږي چې د 2013 کال د جون په 18 د لاهور ماډل ټاون کې د عوامي تحریک کارکنانو او د پولیسو ترمنځ شخړه کې د عوامي تحریک 14 کسان وژل شول او 90 پورې کسان زخمیان شول. په احتجاج کې ګډون لپاره د عوامي تحریک لخوا پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان سرزمین ګوند په شمول نورو سیاسي ګوندونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې کړې دي. دا خبره سپینی ماڼۍ په یوې خبرپاڼه کې کړې او زیاته کړې ده چې په دې خبرو کې مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغان حکومت سره په ملاتړ ټینګار کړی سو د بلخ د والي اتوا سره کار وکړي چې دغلته د خبرو اترو له لارې په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ترسره شي. سپینه ماڼۍ په خپله خبرپاڼه کې زیاتوي چې دا ټلیفوني خبرې اترې د هغو خبرو اترو دوام چې تیره میاشت د امریکا مرستیال ولسمشر په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره درلودي. دا د ولسمشر اشرف غنی او د بلخ د لرې کړل شوي والي عطا محمد نور ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ راوروسته لومړی ځل دی چې د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي په دې مسله له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خپل ارګ تر اوسه د دې ټلیفوني خبرو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له فاریاب څخه ورکړل شو راپورونو کې ویل شوي چې دغلته د سې شنبې په ورځ د خواجه سبسپوش ولسوالۍ پر بازار درې توغندي لګېدلې چې 15 تنه وژلې او 45 نورې ټپیان کړې دي. چارواکي وایي په مړو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د فاریاب د امنیت قومندانې ویان عبدالکریم یورشوایی د پیښې شل ټپیان چې روغتیايي وضعیت خو په ولسوالۍ کې تر درملنې لاندې دي او نور هغه ټپیان چې روغتیايي وضعیت خراب وو د میمنې ښار روغتون ته انتقال شوي دي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې یو پولیس سرتېری شامل دی او نور ټول ولسي خلک دي. د ننګرهار ولایت چارواکي بیا وایي چې د سې شمې په ورځ مازیګر مهال د بهرنیو ځواکونو بې پایلټ الوتکې د خوږیانو ولسوالۍ د نکړخیلو په ډنډو سیمه کې په وسلوالو طالبانو برید کړی چې پکې د یو سرګروپ محب الله چې په یاسر مشهور و د خپلو 15 نورو ملګرو سره یوځای وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼی وایي چې وسلوال مخالفین په یو کرولا موټر کې په نښه شوي چې د برید پر مهال موټر هم په بشپړه توګه تخریب شوی دی. وسلوالو طالبانو د برید په اړه تر دې دمه سنوی تا سندی ویلی. په جرمني کې د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي پولیسو د هیواد په لربر کې د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د څېړنو په ارتباط د پلټنې عملیات ترسره کړي دي، خو چارواکي وایي د جنوري د 16مې د پلټنو پر مهال څوک گرفتار کړل شوی نه دي. د فدرالي څارنوالۍ د دفتر یو وین سټیفن بهل وایي دا عملیات د جرمني د یوې کورنۍ استخباراتي ادارې د ترلاسه شوو معلوماتو په رڼا کې ترسره شوي دي. نوموړی زیاتوي داسې ګمان کېږي چې دغو کسانو د ایران سره تړاو لرونکي یوې ادارې ته د جرمني اشخاصو ادارو جاسوسي کړی ده. یوې جرمني اونیزي فوکس لیکلي چې مشکوکو کسانو باندې ګمان کېږي چې په جرمني کې د میشتو اسرائیلي وګړو معلومات ټولول. د جرمني څارنوالۍ د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ګواکې دغه مشکوک کسان د ایران د القدس ځواک غړي دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه له دې کبله مننه کړې چې واشنگټن د دوی د ځمکني بشپړتیا ملاتړ کړی دی. دواړو مشرانو جنوري په 16مه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي معاملو او دوه اړخیزو معاملو باندې خبرې وکړې. نظربایف د خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي ټرمپ ته د هغه د حکومتدارۍ د یو کال په پوره کېدو مبارکي هم ورکړه. نوموړي زیاته کړه قزاقستان له امریکا سره تل ډېرې ښې سیاسي اړیکې درلودلې او دوی د خپلې خپلواکۍ د ځمکني بشپړتیا لپاره د امریکا د ملاتړ ستاینه کوي. که څه هم نظربایف د خپلو خبرو زیات وضاحت ونه کړ، خو د مرکزي ایشیا دغه هیواد د روسیې له پالیسیو ناراحته دی. دغه نارضایت وروسته له هغې پیدا شوی چې روسیې په 2014 کال کې بغیر قانوني ډول د یوکرین کریمیا سیمه تر خپل تسلط لاندې کړه او د یوکرین په ختیځ کې بیړنی حالت رامنځته کړ. امریکا د هغو 125 میلیونو ډالرو څخه چې ملګرو ملتونو ته د فلسطین لپاره ورکوي له نیمایي څخه زیاتې ایسارې کړې دي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې واشنگټن به د ملګرو ملتونو خیریه ادارې او نورو ایجنسیو ته 60 میلیونه ډالره ورکړي، خو 50 میلیونه ډالره به د راتلونکي غور لپاره ایسارې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت وینده هیتر نویرت وایي دوی د ځینو اصلاحاتو غوښتونکي دي. نوموړي زیاته کړه د ملګرو ملتونو په طریقه کار او فنډ ترلاسه کولو کې د بدلون راوستلو اړتیا ده. امریکا د ملګرو ملتونو سازمان ته تر ټولو زیات تقریبا په 30% برخه کومک ورکوي. ولسمشر ټرمپ دوه اونۍ وړاندې په دوه ټویټر پیغامونو کې ویلو چې امریکا هر کال فلسطینیانو ته سلګونه میلیونه ډالر مرسته ورکوي او په بدل کې هیڅ ډول ستاینه او احترام نه کیږي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د جنوري په 14مه ویلو دوی به د امریکې له غاړې د سولې هیڅ یو پلان ونه مني، ځکه چې امریکې تیر کال بیت المقدس د اسرائیلو د دارالخلافې په توګه پیژندل. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه او ستر ربیع اکرم خان د هوا حال او د کرنسۍ بیان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 111 روپۍ او 80 پیسې اخستې کیږي او په 112 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 115 روپۍ او 80 پیسې او په 116 روپۍ او 50 پیسې. یو پاوند په 152 روپۍ او 80 پیسې او په 153 روپۍ او 70 پیسې. یو ریال په 110 روپۍ او 50 پیسې اخستې کیږي او په 110 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 10 روپۍ او 55 پیسې او په 10 روپۍ او 80 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 80 پیسې او په یو روپۍ 80 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 315 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 4 بنو کې 15 او 4 او په کوټه کې منفی 4 او 1 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مل رابع اکرم خان نو اوریدل په خبرونه کې به اوري. د جنوبی او منځنی ایشیا د چارو لپاره د امریکا بارنو چارو مرستیالی الیس ویلز په اسلام آباد کې د خپل سفر په وخت له پاکستانه غوښتنه کړې چې د حقانی شبکې په ګډون نورو وسوالو ډلو ته پام وکړي. دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند خلاف په حلقو کې د پنګانو نور کولو کې دوه ضد احتجاج شوی چې پکې د اپوزیشن په ګډون د پارټۍ خپل ناراض غړي هم شامل وو.
ما خو وټ غشت یو خبره باندې خلکو امانت ته ما پوره کړو اوسه پورې زه کلاو ولاړې ما او هغې ثبوت دا دی چې دوه کالونه ماته فنډ نشته دی ما ځان ودرولې تود بدونو ته.
د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي غواړي چې د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد د حکومت د ولس ملاتړ حاصل کړي.
که چیرته قومي مشرانو ته، متنفذینو ته، علماو ته دولت توجه وکړي او دوی ته وخت ورکړي نو دا د امنیت په راوستلو کې به ډیره رغنده رول ولوبوي.
په خپرونه کې اونیز ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو.
بس هماغه د شعر او د الهام سلسله مونته بعضن کله کله چې داسې یو نیمه نظریه داسې یو هغه راشي نو بیا دغه لنډې قصې ته ما دا ځلې کوشش کړی.
له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی او منځنۍ ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو غوښتي چې په خپل خاوره دی د اګانی شبکې په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجودیت ته پام واړوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي میرمن ویلز د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ او ستایلې، خو په پاکستاني چارواکو یې ټینګار وکړ چې امریکا د سیمې د سولې او ثبات لپاره له پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو جوړولو غوښتونکي ده. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستان ته د میرمن ویلز د دوه ورځني سفر په اړه 13 ورځ خبر پاڼه خپره کړې چې وایي الیس ویلز د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پاکستان د قربانو په ستایلو سره پر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړو چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي د یو داسې موقع استازیتوب کوي چې د یو باثباته او سوله ییز افغانستان د جوړښت په جنوبي اسیا کې د داعش وسله والې ډلې او همداشان وسله والو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره ګډ کار وکړل شي. میرمن ویلز له پاکستاني چارواکو سره په لیدنه کې دا هم ویلي چې امریکا د سیمې د سولې او ثبات لپاره پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو جوړولو غوښتونکي ده. د خپل سفر پر مهال نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه سیکرټري سره ملاقات کړی وو. خارجه سیکرټري تهمینا جنجوا ویلي وو چې له امریکا سره یې اړیکې باید د خپل منځي باور او د درناوي په ماحول کې پرمخ لاړې شي. پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي وو چې امریکا سره یې اړیکې په مختلفو معاملو او په مختلفو سطحو روانې دي. د لړکی شنونکي او خبریال حسن خان وایي چې اغلی الیس ویلز د دورې پس د بیانونو نښکاري چې اړیکې به ښه اړخ ته لاړې شي. د زیاته کړه چې اوس په پاکستان د اوسني حالاتو پس احتیاط نه کار اخلي.
پاکستان ته په دې باندې اعتراض نه و چېرې امریکا دا غواړي چې د پاکستان نه چېرې د حقانی یا د طالبانو خلاف یا د ګوډ بیټ طالبانو خلاف دا یو زړه نارېټیو دا روانه و. خو دا خبره کول چېرې تاسو له موږ امداد درکو او هغه تاسو کوم دي دغه پریټان کې موږ ته دوکه ورکوي، نو دا د یو صدر د لیول یا د یو سپر پاور د لیول قیادت ته چې کوم دي دا خبره نه خایي. نو تعلق دا دی چې ما په خیال ټمپرریلی زه دا غلمه چېرې لکه تعلقات اوس بحال شو. والډي پاکستان د امریکا سره ډېر زړه تقریبا په وو اتو لسیزو باندې پروت تعلقات.
خبریال نسیم زهرا وای امریکا دا ویل غواړي چې اړیکې به ساتو خو په هغه بنیاد به یې ساتو چې د څه په اړه موږ غوښتنې کړې دي.
دوڑ تو بل ضرورت ہوں دے او اعتماد ہم نے لری ہم دل وجے دوڑ تر منظر خبر ہے تیرے مخ کی لاڑشی او بے ادرے گی جمع پہ خیال ترسو پوری پر بنیادی تو گزین معاہدے نے کی گی اور پاکستان اندیکنے نہ ہواری گی اور داغوی اندیکنو تو پاکستان جواب نہ وائی تو پخبل و پالسو نظر زانی نے کبھی دا افغانستان پر معاملے سے نے کی گی دہن سرا دا امریکی کو میں اڑی کی دی اور دے لڑکے دا پاکستان اندیکنے نہ راضی مجھے فکر کم چ داڑی کو دا لڑے بہمدا سے روانے بھی.
د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې په دواړه خیس اړیکو، امنیت، د افغانستان په معاملې، د هند لاسوهنې او د پولو په انتظام خبرې کړې وې.
دا ورابی اکرم خان د پاکستان خبریدونکو ځینو مطبوعاتو لیکلي چې په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و. د رپورټونو تر مخه دوه اونۍ مخکې تللی د پلاوی له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو شروع کولو په اړه پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي، خو افغان چارواکي دا د پاکستاني حکومت یو تکتیک بولي. دوی همدار راز وایي له پاکستان سره جلا او له طالبانو سره جلا خبرې کول غواړي. د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
افغان چارواکی وی له قطر څخه اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی رپورټ شوی سفر کومه مهمه او نوې خبره نه ده. د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته وویل باور لري چې د پاکستان چارواکو د نړیوالو فشارونو سره مقابلې لپاره دا خبر مطبوعاتو ته ورکړې او داسې خودل غواړي چې د سول لپاره هڅه کوي چې دوی په باور نه لري.
له پاکستان څخه همیشه طالبان دوی د تور تراځي او پاکستان کې هملته اوسېږي. رهبري ټول هملته ده، د کوټ شورا هملته، د پشاور شورا هملته ده. نو که چېرې د طالبانو سره خبرې هم کېږي او خبرې د یو مستحلف لپاره وي، پاکستان کې طالبان موجود دي، هملته رهبري ده او هملته اساسي کسان دي. که موږ چېرې ته وګورو د پاکستان په هېڅ راتلونکي اقدام هم اعتماد نه شي کېدلی.
اسلامی ایجنس په یو رپورټ کې ویلي چې څو ورځې مخکې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و. او له هغه ځای د قطر غیر رسمي دفتر ته د اسلام آباد دا پیغام وی وړل چې افغان حکومت سره دی خبرې وکړي. خو فیصل وایي پر دې چل ښه خبر دی. داغه په نا پاکستان او طالبان په ژمي کې د سولې خبرې کوي، خو په پسرلي کې د جګړې ډګر تود ساتي. په همدې حال کې د جنوري په 14مه د افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی کابل کې خبرلان ته وویل دوی د طالبانو سره په غیر مستقیم ډول رابطې لري او غواړي دا تماسونه رسمي مذاکراتو ته لار هواره کړي.
د سولې عالی شورا له حکومت سره په همغږۍ سولې ته د زمینه برابرولو په برخه کې هڅې کوي. دا مهال په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته شوي او موږ په یو امیدوار کوونکي پړاو باندې ګام اخی.
د روسیو کې امریکایي چارواکو پر پاکستان له وسلوالو ډلو څخه د لاس اخیستو لپاره فشارونه ډېر کړي دي. د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان نیوکې وکړې چې افغانستان کې فعال هغو ترهګرو خلاف هیڅ نه دی کړی چې د پاکستان له خاورې پر امریکایي ځواکونو بریدونه پلانوي. هغه وویل اسلام آباد د امریکایي پیسو په بدل کې تل واشنگټن ته دوکه ورکړې او دروغې ویلې دي. پاکستان په دې خبرګون کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد کار یې په صادقانه ډول کړی دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال رېډو ته وویل چې درې میاشتې مخکې پاکستان ته یو خط لیږل شوی او په هغه کې ترې غوښتنه شوې چې مذاکرات دې په دوو برخو کې وي، یو د کابل او اسلام آباد ترمنځ او بل طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې بل هیڅ هیواد باید پکې برخه ونه لري. پاکستانی چارواکو د دې لیک ځواب نه دی ورکړی. خو څېړونکي حکمت اعظمي وایي جګړې ختمول لپاره باید ټول سیمه ییز هیوادونه د سولې په بهیر کې داخل شي.
دا هیوادونه چې پاکستان دی، چین دی، ایران دی، روسیه دی، دا ټول یو سهم لري. دا د دې په دې جګړه کې سهمداران دي، نو بیا په سولې کې د دې سهم نه بغیر سوله ممکن نه ده. یعنی یو خو طالبان یو سلفي ساده خود مختاری نه لري.
پاکستانی چارواکو په رسمي ډول تر اوسه پورې له قطر څخه د طالبانو د ریپورت شوي سفر په اړه څه نه دی ویلي. اسلام آباد د کابل دا تور هم ردی چې وایي طالب وسلوالو ته په خپل خاورې ځای ورکړی دی.
نن د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان عوامي تحریک په مشر اپوزیشن ګوندونه د پاکستان مسلم لیگ نون او پنجاب حکومت خلاف احتجاج کوي. د احتجاج د 2014 کال د جون 18مې د هغې پیښې په غبرګون کې چې د حکومت لخوا د تجاوزاتو لرې کولو د عملیاتو پر مهال د عوامي تحریک د غړو او لاهور پولیسو ترمنځ په شخړو کې د یاد ګوند 14 غړي وژل شوي او خواوشا نوي ژوبل شوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم را کوي.
په 3 جنوري په لاهور کې د ټول ګوندیز غونډې اسټرینګ کمیټه غونډې وروسته عوامي تحریک په شمول اپوزیشن ګوندونو په 14 جنوري د احتجاج اعلان کړی وو. 13 ورځ ماسودن ناوخته په لاهور کې طاهل قادری او پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال آصف علي زرداری د احتجاج په اړه مشترکه خبري غونډه وکړه. په غونډه کې د عوامي تحریک مشر طاهل قادری وویل چې هغوی د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د قانون وزیر رانا ثنا الله نه استعفا وغوښته، خو دوی استعفا ورنه کړه. د نوموړي په وینا چې هغوی هیڅ د یو آئین ماتولو کوشش نه کوي او نه داسې ګام پورته کولو اراده لري، بلکې دغه د احتجاج مقصد د ماډل ټاون پیښه انصاف غوښتل او د مسلم لیگ نون حکومت لري کول دي. بلخو آصف علي زرداری زیاته کړ چې پنجاب حکومت هر وخت د خپل مفاداتو فکر کړی او ولس ته هیڅ قسمه اسانتیاوي نه دي ورکړي. خو د نننۍ احتجاج په اړه د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي چې 12 مئی 2009 کې په کراچۍ کې هم دا شان یوه پیښه شوې وه چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي وو، خو نه یې چا تپوس کړو او نه څه پلټنې وشوې. د نوموړي په وینا د دې احتجاج مقصد هیڅ یو ولسي او قومي مسله حل کول نه، بلکې دا ټول د اقتدار لوبه ده او د اقتدار کرسۍ ترلاسه کول دي.
تاسو ګورئ کنه پاکستان کې دې وخت کې ټولو نه هم ایشوز کې لکه چې دهشت پدې ده، انتها پسندي ده، فاټا کې اصلاحات یا فاټا ادغام دي، فاټا د خلکو چې کوم حقوق دي، بلوچستان کې خودویزی ده، دغه بندول دي، ملک کې ډېر سخت ګرانی ده، یا پاکستان سیاسي توګه باندې د بلتون قرار دي په بین الاقوامي تور باندې، د دې یوې مسلې ذکر هم نشته. درې یا څلور میاشتې انتخابات ته پاتې دي. دې وخت کې د حکومت راغورځولو مطالبه چې ده، دغه نیک پرې مطلب دی چې تاسو انتخابات نه کول غواړئ. فرض کړئ تاسو ډاډه یې چې دا حکومت خلکو کې مقبول نه دی، نو انتخاباتو کې شکست ورکړي. داسې ښکاري چې پارتي به د دې حکومت راغورځول دي، اقتدار لوبي د کرسۍ لوبي، او ځینې خلک غواړي چې په لنډه لاره کرسۍ ته ورسیږي. نو هغه کې په دې پروا نشته که انجام یې جمهوریت ختمېدل دي، آئین ختمېدل دي، په دې اولی پروا نشته.
د اپوزیشن ګوندونو احتجاج په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې عوامي تحریک په ملک انتشار پلوي او بهر ملک ایجنډي ته ګټي ورکوي. د نوموړي وینا وا چې د انتشار احتجاج وکړ شو نو حکومت به هم ټولې قانوني او آئینی لارې خپلوي او د هر قسمه رویې جواب ورکوي. دا احتجاج د هغې وروستو کېږي چې په 14 جون 2014 کې د لاهور ماډل ټاون سیمه کې د عوامي تحریک کارکنانو او د پنجاب پولیسو ترمنځ شخړو کې د عوامي تحریک 16 کسان وژل شوي او تر 90 پورې زخمیان شوي وو. په نننی احتجاج کې ګډون لپاره د عوامي تحریک لخوا پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان سرزمین ګوند به شمول نور سیاسي ګوندونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د لاهور نه پس ملګر احتجاج لپاره به نن تګلاره هم ټاکل کیږي. بلخوا په لاهور ښار کې د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوي دي او په ښار کې پولیس او رینجر ځای په ځای ودرول شوي دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
له هنګوز لینا د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ منتخب شوی د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي مفتي سید جانان تیر ورځ په اسمبلی کې دننه د حکومت خلاف احتجاجي ناسته وکړه او غوښتنه یې کوله چې صوبایي حکومت دې هنګوز لیتا د ګیس په مت کې پاتې پیسې ورکړي. د نوموړي په دغه احتجاج کې اپوزیشن غړو هم دغه ملتیا وکړه چې بیا وروسته په اسمبلی کې دننه بدنظمي جوړه شوه. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال خالد خان له پیښور راکوي چې د اسمبلی د بدنظمۍ له غږه شروع کیږي.
دغه آوازونه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي او مخالف ګوندونو غړو هغه وخت د یو بل په ضد پورته کړل کله چې د هنګوزلینا د جمعیت العلماء اسلام یو غړي د صوبایي حکومت خلاف د اسمبلی دننه په احتجاج کې ناستو. صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو سره سره د پاکستان تحریک انصاف خفه ملګرو قربان علي خان او بابر سلیم هم په دغه احتجاج کې ملاتړ وکړو او په صوبایي حکومت یې نیوکه وکړې چې دوی ته خپل حلقو کې د پرمختګ د پاره پنګه نه ملاويږي. دا صوبایي اسمبلی غونډه وروسته د هنګوز لینا د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ منتخب شوی مفتي سید جانان مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خبره کوټ کې هم د فیصله ګټلې ده او د اسمبلی سټینډ کمیټې هم د حمایت کړې دي، خو د دې باوجود د دوی حلقې ته دغه پنګه نه ملاويږي.
ټوټل هنګو 93 کروڑ 45,39,000 روپیه وسه صوبایي حکومت دا د فینانس ډپارټمنټ لیټر د موسره دا وسه مطلب د دغه صوبایي حکومت سره د مو باقی پاتې دي. مو هغه روپیه د پاره احتجاج کوو او دا خو میسملای کې دنه وکړلو په 19 تاریخ کې ما خبره اوریدل شو اوریدل شو کنه بیا بلته کې بار بزکینم تا دمی حیات په زمت چوچو پیری موازی لیتا حق نیوی ملو شو زبورا پوری التناسون.
دا نوخارنا دا پاکستان تحریک انصاف پا ٹکٹ منتخب شوی قربان خان هم پا خپل حکومت دا غطور اولگاولو چه وزیر اعلی سره دا سیاسی مخالفت پا وجه حغتا دا تیر دو کالونا دا پرمختگ دا کارون دا پارا پنگا نمیلاوی گی.
ما خوٹ غشتی ہو یو خبر بانده اخل کو امانت تیما پورا کو او سپوری زا کلاو و لاده ما او آغی ثبوت دا چې دوه کالونه ماته فنډ نشته دی او ما ځان ودرولې تود بدونو ته.
خو بیا د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی وویل پکار ده چې د مخالف ګوندونو غړي د احتجاج نه پس د حکومت موقف هم واوري.
بل حال کې خبره دلته کول پکار دي، خو دا ضروري نه چې ته د حکومت پوینټ آف ویو واوري، لکه دا کوم سیاست ته چې ته خپل خبره کوي د حکومت خبره بناورې، نو کدی اوریدلې نو موږ په دې کمیټي جوړوله.
د اسمبلی دننه د احتجاجي پرلت او یو بل پسې سیاسي نارو په سبب د نهې په ورځ د اسمبلی کاروایی اونشوه او د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر مهرتاج روغانی د اسمبلی دغه غونډه د جمعې د ورځې پورې وځنډوله. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. ډان رسپانلی کې د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ او های کورټ دایره اختیار قبایلي سیمو ته د غزولو قانون منظور کړو، خو لا هم د فاټا د ولس مسلې نه دي هوارې شوې. فرخنده اسد تفصیل راکوي.
د پاکستان ډان رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي قومي اسمبلی قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غزولو په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. اوس په دا قانوني مسوده سینټ ته د منظورۍ لپاره لیږل کیږي او چې سینټ یې منظوره کړي نو د ولسمشر د لاسلیک سره به دا یو نوی قانون وګرځي. رسپانه لیکي دا هر څه په داسې حالاتو کې کیږي چې لا هم په فاټا کې د اف سی آر قانون شته چې ټول قبایل یې له کلونو راهیسې د ختمولو غوښتنه کوي. د پاکستان مسلم لیگ حکومت په فاټا کې د اصلاحات اصلاحاتو خبره کوي، خو د خپل واک په موده کې د قبایلو مسلو ته ډېره کمه توجه ورکړه. نو اوس عدالته پوښتنه دا هم ده چې آیا موجوده وفاقي حکومت په رښتیا هم په فاټا کې یو آئینی بدلون راوستل غواړي او کنه. ډان لیکي جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې د مسلم لیګ نون اتحادیان دي د فاټا د موجوده آئینی اصلاحاتو مخالفت کوي. دغه دواړه ګوندونه وایي باید د قبایلي سیمو د آئنده فیصله هم قبایل پخپله وکړي، خو دا خبره هم ده چې د فاټا د آئینی حیثیت په اړه څه فیصله هم مخې ته راځي نو ذمهواري به یې د مسلم لیګ نون په حکومت وي، ځکه چې ځینې خلک داسې نظر هم لري چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل واک په وخت کې هم د فاټا پر اصلاحاتو د ځنډ نه کار اخیستی و، اوس هم په دې اړه تصویر لا نه دی روښانه. ډان ورځپاڼه لیکي د فاټا ولس د یوې ښې او د یوې داسې نتیجې په انتظار دي چې د دغه جنگ ځپلو خلکو په ګډه تمام شي. قبایلي سیمې چې د کلونو راهیسې د ریاست غلطو فیصلو ښکار دي، حکومتونو شاته غورځولي دي او د خلکو غوښتنو ته هم هیڅ پام نه دی ورکړل شوی، نو باید اوس حکومت دا مسله سنجیده وګڼي او په دې اړه د فاټا د ولس خوښې ته پام وکړي. ډان لیکي د فاټا په آئینی او انتظامی اصلاحاتي عمل کې د اف سی آر قانون لري کول مهمه خبره ده، چې لا هم دغه قانون په خپل ځای پروت دی. نو بیا څنګه د مسلم لیګ نون ګوند د فاټا ولس ته د انصاف رسولو او یا ورکولو دعوه کوي؟
فرخند اسد تاسو اوریدله. په کراچۍ کې د ملیر پولیسو پر مشر راو انور تیره شپه ځانمرګي برید شوی چې پکې هغه بچ پاتې شوی، خو څلور پولیسواله ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره تر برید وروسته په جوابي ډزو کې د بریدګر دوه ملګري هم وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران تفصیل راکوي.
د ملیر ضلع د پولیسو مشر یا ایس ایس پی راو انوار باندې برید په داسې وخت کې شوی چې کله هغه د خپل دفتر نه کور ته روانو او سوپر هاي وې په لار د هغه د بختر بند گاډي سره یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. د پولیس په وینا چې د 14 وروسته د برید کوونکی ملګرو پر پولیسو ډزې وکړي او د پولیسو سره په ډزو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په دغه ډزو کې څلور پولیس اهلکار هم ژوبل شوي. د برید وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د ملیر پولیسو مشر راو انوار د پیښې تفصیل ورکوي، ویل چې د دوی د قافلې د یو گاډي سره ځانمرګي برید کوونکی ځان الوزول د کوم وروسته چې ډزې هم شوي. دیوای زمانه مخکې چې کوم گاډی روانو د هغې سره یو کس ځان والوزو او بیا اورو لګید. د هغې وروسته زمونږ گاډی ودرېدل او وړاندې روان گاډی نه پر دوی ډزې شروع شوې، د بل اړخ نه هم ډزې وشوې. په دغه ډزو کې موږ ولیدل چې دوه کسان وژل شوي او ځینې مو ولیدل چې وتښتېدل. د دې پیښې په اړه د سند پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې مشر راجا عمر خطاب مطبوعاتو ته ویلي چې دوی له دغه ځایه ثبوتونه راغونډ کړي دي، خو دا په لومړي ځل شوی چې د ځانمرګي برید کوونکي د بدن ټوټې له بدن جدا شوی نه دي. د سند کورنۍ او چارو وزیر سویل انور سیال هم دا پیښه په پام کې نیولې او له اړوند چارواکو یې راپور غوښتې. د ذکر ده چې له دې وړاندې په 2015 کې هم د راوانوار پر قافله د لاسي بمونو حمله شوې وه، خو هغه پکې بچ پاتې شوی و او په جوابي کاروایۍ کې 15 وسلوال وژل شوي وو.
د افغانستان د ننګرهار ولایت قومي مشران وایي که حکومت غواړي د سیمو امنیت خوندي وساتي پر ولسي ملاتړ دې تکیه وکړي. ولایتي شورا هم د قومونو همکاري د ښې حکومتوالۍ په برخه کې اغېزمنه بولي. د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار په شمیر ولسوالیو کې د قومي تړو پر مټ امنیت ساتل شوی. د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې دغه لړۍ د نورو سیمو او په ځانګړې توګه جنگ ځپلو ولسوالیو ته د حکومت په قوي ملاتړ وغځول شي. په ننګرهار کې د احمدزی شورا مشر زمری احمدزی وایي چې د وسنی کړکیچ د پای ته د رسیدو یوازینی لار د ولس او حکومت ترمنځ د فاصلو کمول دي.
که چیرته قومي مشرانو ته، متنفذینو ته، علماو ته دولت توجه وکړي او دوی ته وخت ورکړي، نو دا د امنیت پر اوستلو کې به ډیره رغنده رول ولوبوي، ځکه چې هر قومي مشر ته په خپل کلي کې د نامنۍ کس معلوم ده، خو چې څوک مشکل پیدا کوي هغه معلوم ده او هغه به دولت سره شریکي چې ورو دغه کس چې ده په دغه عرصه کې د حکومت خلاف ده، د ولس خلاف ده.
د ولایتي شورا منشي ذبیح‌الله زمری هم پر ولس سی بیس د حکومت ولی پیوړی کول مهم اصل بولی او په ولایتي اداره غږ کوي چې د سولې او امنیت پر اوستو کې دی ولسی ملاتړ حاصل کړي.
د قومون نه چې په سالمه برخه کې موږ ښه مدیریت وشو کولی ډېر مؤثر تمامېږي. عام قانون حاکمیت مومي، عام عدالت تامین کېږي، عام د دولت د نفوذ ساحه هم پراخېږي، عام د دښمنانو دپاره د فعالیت کولو زمینه نه مساعدېږي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاولله خوږیاڼی وایي چې ولایتي ادارې ولس ته مراجعه کړي او ولسي ملاتړ یې حاصل کړی دی.
موږ اوس یوه هڅه پیل کړې ده چې د علما کرامو او قومي مشرانو ترمنځ یوه ګډه مشوره جوړېږي.
شورا به د ټولو قومونو او په نګرهار کې د میشت ټولو علما کرامو استازیتوب کې موږ به ټول موضوعات د دوی سره ډیر لږ دي تعقیب کو. هر کله کو د موضوعاتو چې دوی غواړي د امنیت په تامین کې له موږ سره همکاري کوي.
د ذکر وړ ده چې د نګرهار په کامی او درینور ولسوالیو کې قومي تړي شوي چې په خپلو سیمو کې به د سولې د ټینګښت لپاره کار کوي او هر هغه څوک چې سولې او امنیت ته ګواښ متوجه کوي د قومي تړې پر بنسټ به یې کور سوځول کیږي او درنه نقدي جرمه به هم ادا کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یې. د ماسپښین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له نجیب عامره.
منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلس پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو وغوښتي چې په خپله خاوره کې دې د حقاني شبکې په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجودیت ته پام واړوي. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری ویلي د لاهور ماډل ټاون پیښې متاثرینو ته انصاف ورکولو لپاره د مسلم لیگ نن حکومت پر ضد له نن څخه احتجاج پیلوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې کړې. دا د ولسمشر اشرف غنی او د بلخ تل ریکل شوی والي عطا محمد نور ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ راورسته لومړی ځل چې د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی په دې مسله له افغان چارواکو سره خبرې کوي. په جرمنی کې د فدرالي سرنوالي دفتر وایي پولیسو د هیواد په لر بر کې د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د سیړنو په ارتباط د پلټنې عملیات ترسره کړي دي. خو چارواکي وایي د جنوري د 14مې د پلټنو پر مهال څوک گرفتار کړل شوی نه دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه له دې کبله مننه کړې چې واشنګټن د دوی د ځمکني بشپړتیا ملاتړ کړی دی. دواړو مشرانو د جنوري په 14مه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي معاملات او دوه اړخیز مهرباني خبرې وکړي. نظر بایوف ته خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي ټرمپ ته د خپلې حکومتدارۍ د یو کال پوره کېدو مبارکي هم ورکړه. امریکا د هغو 125 میلیونو ډالرو څخه چې ملګرو ملتونو ته د فلسطین لپاره ورکوي له نیمایي څخه زیاتې ایساري کړي دي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې واشنګټن به د ملګرو ملتونو خیریه ادارې او نورو اجنسیو ته 60 میلیونه ډالره ورکړي، خو 50 میلیونه ډالره به د همګړۍ ته ایساري کړي. او نن په نیوزیلینډ کې د کرکټ د 19 کلنه لکمر لوبغاړو په نړیوال کپ کې افغانستان سریلنکا ته په 2-1 منډو ماتې ورکړه.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار ادبي پروګرام د مشال رادیوي مجلې. دا پروګرام تاسو لپاره نجیب عامر جوړوي. مخکې هم نشر شوې دی، یو ځل بیا به وورو. د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې په اړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې په تشپېتمه ګڼه کې درته هرکلی وایم. دا ګڼه مو د یوې شاعرې او یو سندرغاړي خبرو ته ځانګړې کړې ده. سندرغاړي نعیم توري او شاعرې او لیکوالې هما ظفر احمدزی سره غږېدلې یو. شاعر او سندرغاړي له پیړیو راهیسې د یو بل سره نوک او وري په حیث پاتې شوي دي. که شاعر د لفظونو نه تصویرونه جوړ کړي دي، نو سندرغاړي بیا دغه تصویرونه لا نور روښانه کړي او ولس ته یې په داسې انداز کې رسولي چې بیا یې نه منل ناشونی وو. نو پایل د شاعر له خبرو، هما ظفر احمدزی یو افغانه لیکواله او شاعره ده. د افغانستان دغه لیکواله او شاعره په کډوالۍ کې لوی شوې او د وطن نه لری ژوند کړی دی. د وطن نه د دوی لریوالی لا هم ختم شوی نه دی. دا لکه مهاجره مرغۍ د وطن سندرې وایي، خو د وطن له خوږو بې برخې پاتې شوې ده. په افغانستان کې د ښځینه لیکوالو او شاعرانو شمیره دومره ډیره نه ده، خو چې کوم انجلۍ قلم پورته کړی او کورنۍ یې د ملاتړ په توګه په شا ودرېدلې، نو بیا هغوی ځان خامخا ځلولی دی. په همدې قطار کې هما ظفر احمدزی هم ولاړه ده. موږ د مجلې لپاره له هغې سره خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي چې وروستي کارونه یې څه دي.
مننه خوشاله اوسه نجیب جانه دا چې بیا دې لمانه یادونه وکړله او زمو په یاد یم. په لومړی سر کې خو به خپل سلامونه خپلې نیکې هیلې ټولو ته وړاندې کړم. او بیا دا چې په دې وروستیو کې تقریبا بس هماغه د شعر او د الهام سلسله یې خو دې وختو کې دی وختو کې یاد چا خبره دی الهام خاطرې له مونږ خپه ده داسې نه وي مې څه نه لیکلي منتها بعضن کله کله چې داسې یو نیمه نظریه داسې یو هغه راشي نو بیا دغه لنډې قیسې ته ما دا ځل یو کوشش کړی چې وخت ورکړم. د شعر وروسته البته د هغه شعر کتاب د چاپ نه وروسته تاسو به خبر یاسې ما شعري ټول بیا یم د رښتینې لارې د یو کاروان په لټون چاپ سوله او مکمله شوه. نو وروسته دغه نه د ما نظر دا ده چې زه لنډې قیسې نثر ته څناڅه باید کار وشي لنډې قیسې ولیکم او په لنډو قیسو کې هم زیاتره موضوعات داسې دي چې دا د ښځو د ژوند یا د ټولنې د ناخوالو یا مشکلاتو کوشش شاتم دا چې داسې یو موضوعات راواخلم. خو ما سره داسې ده چې هغه لنډو قیسو کې به لکه الهامي شکل لري نو هغه بیا منتظره یم ناست یم چې کوم د الهام خاطرې راشي کوم خیال راوړي او بیا زه څه ولیکم.
څه ډول حالاتو کې شعر لیکئ؟ داسې ښکاري لکه په دې باور یې چې شعر اله لیکئ چې کله تاسو باندې الهام راشي، اسې قلم نه راخلئ نه کینئ چې خامخا وزنن شعر لیکم، نو هغه سره کوم حالاتو نه تیریږي تاسو چې کله یو شعر لیکئ؟
داسې دا نه چې بچانه چې جبري فکر کوم چې شاعرم شاید جبري طریقې سره داسې چې کینی او په مغزو زور راوړي چې زه د بعد شعر ولیکم نو ښایي چې هیڅوک هم دغه حالت سره مخ نه وي. هر شاعر هم دغه دا ولري هم دا وایي چې مطلب هغه د الهام دغه. خو داسې داسې زه کله د ټولنې دا د ټولنې چاپېریال ماحول شاوخوا ټول دغه د موږ لپاره موضوع ده، هم دغه د موږ لپاره هم ښه الهام راوړي، هم د خوشحالی خبره او هم د خدګان خبر. خو متاسفانه په افسوس سره باید ووایم چې موږ ټولنه اکثرا د ناخوالو پیغام راوړل کېږي، د ځور د پیغام. نو بیا په هغه حالت کې په هغه صورت کې کله ناکله داسې شي چې هغه موضوع یو هغه واخیستل شي د ټولنې له چار چاپېریال نه، نو بیا په هغه صورت کې بیا کله کله داسې کېږي چې یو څه ناڅه ولیکم.
صحیح. کله چې یو شعر لیکئ نو د نارینه چې وي د دوی شعرونه داسې وي چې د ښځو ستاینه کوي. اکثره خلک یو د غزل یو تعریف تام کوي د ښځو سره خبرې. تاسو چې کله یو شعر لیکئ نو نارینه ښکلا پکې ستایل شي؟
داسې ده چې په دې برخه کې ښایي چې د هر چا خپل نظر، هر لیکوال هر شاعر کله چې کوم وخت یو څوک شاعري ته شروع کوي اول په خپل محور په خپل ذات کې ګرځي، خپل چار چاپېریال کې ګرځي، نو تر هغه خپل حدود پورې چا سره چې امینه لري یا څوک په نظر کې هر حساب شي نو هغوی زیاتره هغه خپل هغه په هغه کې راوړي. خو ما تر اوسه داسې فکر نه ده کړی چې زه د خاص یو نارینه ته ستاینه وکړم او شعر دې ووایم. دا نه پوهېږم چې تاسو یې څنګه ارزوئ یا نور اورېدونکي یې څنګه ارزوي، خو د ما زیاتره هغه په لکه ماته چې څومره دغه ده واضح ده دماغ شعرونو موضوع مجموعی لکه ټولنیز وي. نو کغه کې راغلی به وي چې دیسی ما زیات خاص فکر نه ده کړی، کېدیسی د نارینه وستاینه مون کړی.
یعنی پښتنې نامې مخه دا و چې د شعر چې کله لیکئ نو سم محدودیتونه وي ستاسو په مخ کې چې دا شعر زه داسې نه لیکم، کوي ولیکم کورنۍ بس وای دوستان بس وای وی لیکم وی نه لیکم زړه نازړی کله کله
د کورنۍ تر حده کوم لکه هغه محدودیتونه له حده کوم نو زه له هغه محدودیتونو نه اوس ځان وتلی ګڼم. ځکه په شروع کې په ابتدا کې هرې په ټولنه کې په خصوص زمونږ میرمنو زمونږ ښځینه زمونږ جونو ته دغه مشکل وي، هغوی ته د هر څه حد ټاکل سوی وي. یو 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 هغه د هغو خبره حلقه یې ترې تاو کړي چې ته تر دغه حد اخوا نه شي تلی، د هغوی نه هغه جرأت د هغوی نه هغه صلاحیت طلب کړی وي. هغه که څه هم په زړه کې لري په ذهن کې لري هغه د هغې حلقې نه نشي راوتلی. مطلب همدغه وهم کې چې آیا ټولنه به څه وایي، کورنۍ به څه وایي، آیا خلک به څه وایي. ولې زه فکر کوم چې زه له دغه حالته له دغه محدودیتونو نه راوت یم او په ډاډه سره لکه په ډاډ سره زه خپل شیرونه په لومړي سر کې خپل کورنۍ سره مثلا کورنۍ غړو سره شریکوم، په لیکنې سره شریکوم، او دا چې وو دا هم تر یو اندازې پورې ما په زړه کې وی، او د خځینو په لیکنو په شاعري په هر کړه وړه باندې ډېر زر ګوته ورته نیول کېږي، ډېر زر ورته دغه کېږي. په داسې حال کې چې که وګورو شاوخوا د موږ نارینه شاعرانو لیکوالانو داسې موضوعات لیکلي چې هغه په یادونه شعر دغسې بڼه لري، لکه کوم نارینه ته چې ویل څه وایي، خو لیکه په ښځینه شاعرانو لیکنو په کې معمولي هم داسې ترک راځي چې دا نو هغه باندې ډېر زر دی، تاسو خبره تاییده هم ډېر زر ګوته ورته نیول کېږي. نو د دغه اندازې زه هم لږ زره داسې یو څه اندازه زه هم ښکاري یم، البته د کورنۍ ماحول نه نه، د باندې د ټولنې نه، ټولنې د خلکو نه، چې خو زیات کوشش کوم چې د دې محدودې نه ووځم، ځکه چې د نوښت لپاره، د ټولنې د ښه بدلون لپاره، د نورو لپاره، د لارې د هوارولو لپاره، نو یو کس باید لږ بغاوت وکړي، نو کله کله لږ باغي حرکت کوم.
په دې هیله چې هغه ملاتړ او هغه مینه چې د کورنۍ نه تاسو ته ترلاسه کیږي، زموږ ټولنه هم هغه مقام ته ورسیږي چې ستاسو شعر ته او ستاسو شخصیت ته، یا د هر لیکوال د هر شاعری شخصیت ته په ماغه نظر وګوري. ستاسو په شاعری خبر روان دي، نو خوان به کې ستاسو نه سوا ورو څه غزل څه نظم څه چې ستاسو خوښ.
نو مطابق دې تاسو د وینا تاسو ویلې د فکر کوم په دې شعر کې داسې څه ناڅه داسې څرک لیدل کېږي، دا به تاسو سره شریکم. نو د شعر سریزه ده د بخت کرښې. د بخت د کرښو دا څنګه تکرار و دوباره، د بخت د کرښو دا څنګه تکرار و دوباره، هغه د زړه قاتل د زړه قرار و دوباره. پسترګو کې څو هیلو تو کول ګلو نظر کې، پسترګو کې څو هیلو تو کول ګلو نظر کې، د دوه زړونو د مینې یو اظهار و دوباره. لسترګونه یې زار غوړېدلې دوه نرګس وې، لسترګونه یې زار غوړېدلې دوه نرګس وې، خوږ د سترګو جنگ په بڼو وارو دوباره. سیلې وهلو څانګو غوړول ګلونه بیا، سیلې وهلو څانګو غوړول ګلونه بیا، راغلی پرې سپرلی وو نو بهارو دوباره. رقیب و فاصلې وې تر منځه غرونه غرونه، رقیب و فاصلې وې تر منځه غرونه غرونه، بی وسی و د وخت هغه تکرارو دوباره. د ګل تګی ډنډر وم د باران په تمه تمه، د ګل تګی ډنډر وم د باران په تمه تمه، دا وخت هم هغه ستړی انتظار و دوباره. تیار خلوت کده وا یو زوم یو سپوږمۍ وا، تیار خلوت کده وا یو زوم یو سپوږمۍ وا، د هجر هغه شپه هغه سهار و دوباره، چې ستړی وم ستومانه د ژوندون په هغه لاره، چې ستړی وم ستومانه د ژوندون په هغه لاره، دا بیا ځلی ورتګ په هغه لارو دوباره، دا بیا ځلی ورتګ په هغه لارو دوباره.
ډیر خوله غزل او ډیر زیات ما خوان ته واخیست، او د داسې غزل اوریدو نه پس سره وی چې د شاعر تم چې واځي شعرونه لیکا نثر به د هم خوږ وي، خو د لاره هم پرې نه دی.
مننه، خوشاله اوسه، بس ګور ونه چې د لاره تر کوم سرحده پورې ادامه لري. کله کله فکر کوم چې نه دا به د ما وروستۍ دغه وي کتاب وي، او زه شاید څه نور ونه سم کړی، خو خیر دا خپل خپل وخت خبره وي، ګورو به چې څه کوي.
ډېر ښکلی غزل، ممکنه وینو تاسو ته یو بل غزل هم تاسو نه اورېدی شو؟
ولې نه، په دواړو سترګو. دلته یو بل هغه را سره ده چې وایي: هم یې له کلي هم له ښاره ستړی یم د ژوند لدی بازار ستړی، یم د ژوند لدی بازار ستړی، هم یې خرڅلاو هم خریدار ستړی، نن او پرون سره توپیر نه کوي، د ژوند شیبې دی له تکرار ستړی، نن او پرون سره توپیر نه کوي، د ژوند شیبې دی له تکرار ستړی، ژوند سمندر لکه کښتۍ موجو کې، یم د موجونو له تکرار ستړی، او د نجونو ژوند خو پکې یو شان دی، د نجونو ژوند خو پکې یو شان دی، هم یې لکلی هم له شار استړي لکه یو سپریم د حالاتو مخ کې لکه یو سپریم د حالاتو مخ کې یم د تورې له هر وار استړي او دلته هر څه بدل کې بیا لري دلته هر څه بدل کې بیا لري دا معشوقې له مفلس یار استړي د سیند څپو پتلو راتلو کې وویل د سیند څپو پتلو راتلو کې وویل ستړي لمنځ هم له کنار استړي ستړي لمنځ هم له کنار استړي.
ډېر ښایسته غزل. او د چا شاعري مو خوښیږي هما جان؟
مجموعی طور باندې فکر وکړو ځینې هغه لوړ شخصیتونه د لوی فکر شاعران لیکوالان هغه خو ماشاءالله د ټولو د نظر او لکه مونږ د مشرانو یا استادانو په تیر دي. نو په مجموعی ډول باندې که زه وګورم هر هغه شعر چې لکه زړه ته لاره پیدا کړي که هغه د نوي شاعرانو دي که هغه د پخوانیو شاعرانو دي داسې چې په یو لوست او په یو ځل باندې په هغه پیل نه سړي زړه ته داسې یو احساس ورکړي یو څرک یې پکې پیدا کړي نو ما ته هغه شعر خوند راکوي هغه که د پخوانیو شاعرانو وي که د اوسنیو شاعرانو وي. نو صرف یوازې هغه د شعر کیفیت او کوم هغه چې هغه ماته ډېر زیات خوند راکوي داسې مشخص مې فکر نه ده کړی چې د چا او څنګه شاعري خو مونږ ته هغه شعر کوم شعر چې زړه ته لاره پیدا کړي هغه شعر مې خوښېږي.
صحیح. اوس به راشو ستاسو نثر باندې که یو څه خبرې وکړئ. تاسو وایئ چې غواړئ لنډې قصې ولیکئ او ډېرې ولیکئ. د نثر کې خو تاسو مخکې هم کار کړی، ستاسو یو ناول چاپ شوی ماڼوګله، نو د نثر میدان ته ولې د شعر نه کډه کول غواړئ یا تلل غواړئ؟
که ووایم چې کډه نه ده که نه، لکه سړی چې په خپل کور کې یوې کوټې او بلې کوټې ته لاړ شي نو دغه خیال او فکر هم همدغسې ده. فکر کوم ماڼوګله تقریبا ډېر وخت مخکې د خپلې شاعري سره په څنګ کې د ماڼوګلې لیکل پیل کړي ول. نو یعنی مطلب دغه شعر او نثر دواړه له شروع نه را روان ول، خو دا ځل په خپله نه پوهېږم چې څنګه بعضې موضوعاتو ته زما پام شو چې هغه ډېرې لنډې وړې قصې ما ولیکلې. نو هغه شی بیرته دما او یو ځل تقریبا داسې ما دوستان سره فیسبوک له لارې یو نیمه شریکه هم کړه، نو هغه ډېرې زیاتې خوښې هم شوې. نو بیا ما ویل چې دا اړخ هم ښه ده، په دې اړخ باندې کار کول پکار دي، نو ځکه نثر ته مې مخه راوړه.
نو څومره لنډې قصې به مو تر اوسه لیکلې؟
داسې زیاتې نه دي، یو متواتر دوامداره طور باندې مې نه دي لیکلې. مطلب کوم وخت کله کله چې داسې څه دغه راغلې ده ایډیا راغلی او کوم هغه فکر رالوېدلی نو هغه مالی کلي دي. نو داسې ډېرې نه دي، تقریبا داسې تر پنځه لسو پورې برسي. نو
په دې هیله چې څنګه په شاعرۍ کې مو نوم پیدا کړی همداسې نوم په نثر کې هم وګټئ. ډېر زیات خوشاله شوم موږ له مو وخت راکړه. ښه ژوند، ښه سفر، ښه وختونه درته وړم.
مننه ډېره زیاته تاسو نه دا چې وخت په وخت هم له مانه یادونه کړې ده او زه مو یاد نه ویشتې، نو دا یې ما لپاره د ویاړ خبره ده او ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړ.
د افغاني لیکوال او شاعر هما ظفر احمدزی خبرې مو واورېدې. نو موړي درته خپل شعرونه هم درو واورول. په همدې هیله چې خوان به مترنا خېستې وي، اوس ته یو سندرغاړي خبرې دراورو. نیم تورې د اوس مهال په سندرغاړو کې یو پیژندل شوی نوم دی. د کلیوي خوا د خو شاعرانو شعرونه سندریز کوي، نو له بلې خوا د پښتو د روایتي موسیقۍ لمنې هم نه د پریخي. نیم تورې سره مو د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې کړې. په سر کې درته هغه د خپلو روستیو هنري فعالیتونو په اړه معلومات درکوي.
مننه نجیب عامر. زما خو د روجو نه مخکې د ساحل صاحب نهم ماښام البم و چې هغه په دې وړوکي اختر باندې هغه ته راغی مارکیټ ته. د دې نه علاوه مونږ چې دی نو دلته یو ټی وی سره زه په هره اونۍ کې یو دوه ګینټې کینم، هلتا په یو موضوع باندې خبرې ورسره ورسره د مختلف شاعرانو کلامونه ویلي، هغې کې ولسی می نظمونه هم وي، سندرې هم وي، او نور خدا خپل چې کوم د ژوند منډه ده په دې لګیا یم. دلته جی
د ژوند د کړاوونو نه د روزمره د چارو نه څومره وخت پیدا کولی شي چې خپل هنر ته دغه وخت ورکړي، ریاضت وکړي، او د ښکلې دنیا چې د موسیقي دنیا ده دغې نه دغې ته پاملرنه وکړي، که نه دا د ژوند روزګار در نه دغه موسیقي پاتې کړي خو نه ده؟
نه، دا خو بس مازیګر یو ګنټه پیدل ګرځېده او یو ګنټه چې دا موسیقي، نو دا دواړه چې دی په دې سودا نه کوم، دا خامخا کوم وخت پکې وباسم، او بعضې وخت یو نیمه ورځ پاتې هم شي، لکه شرایط داسې شي چې ملګری شي، مړی ژوندی شي، حجره جماعت شي، نو یو نیمه ورځ پاتې شي خو پاتې کوم نه.
صحیح. نو توری صاحب، تاسو وی چې د دې موسیقي تر څنګ اوس لګیا یې د یو تلویزیون سره هم کار کوي، دا د کوم تلویزیون دی او ستاسو خپرونه په کیسه ده؟ آیا د موسیقي خپرونه ده تاسو په دې کې سندرغاړي راغواړئ که د عامو خلکو سره خبرې کوئ؟
موږ په دې کې هنرمندان هم راغواړو، شاعر پکې راغواړو، د کاروبار سره تړلی سړی راغواړو، خو د هر بخش چې موږ ته ښکاري چې دا سړی ټولنې ته یو ښه پیغام ورکولی شي، نو هغه کس راولو. د دې پروګرام نوم چې دی نو هغه خبرې اترې دي.
صحیح.
نو په دې کې موږ یو موضوع راوالو چې لکه ماشومان به څنګه روزي، او د هغې ښوونه روزنه، د هغې تربیت څنګه ورکوي، یا د ښځو د تعلیم په باره کې، یا زمونږ د چاپیریال په باره کې، یا د روزګار په باره کې، مختلف موضوعات چې موږ ته مخې ته راځي، نو په هغې باندې موږ هغه وټاکو، په هغې باندې بحث کوو.
توری صاحب، تاسو به لیدلی په دې وروستیو کې د پښتو میډیا ډیره ترقی کړې، بلا شي ټلویزیونونه راغلي دي، رادیوګانې دي، اف ام رادیوګانې دي، نړیوالو رسنیو پښتو ته خپرونې شروع کړې، دغه هر څه د پښتو موسیقي تصور کړه، ګټه یې ورسوله که تاوان؟
پښتو موسیقي خو چې دا ګرانه کړه نجیب جان، داسې چې لکه موسیقي دومره ګرانه نه وه، اوس لکونو ته ورسوله چې خلک په دې کمپیوټر کمی گانې جوړی، یو خدا وشو. ګټه خو یې په دې ورسوله چې ښه کلامونه را مخې ته شوي، نو هغه په ولس کې بیداری را پیدا کوي، لکه څنګه چې ستاسو مشال ریډیو کار کوي، یا د پښتو بی بی سی کار کوي، یا لکه څنګه چې ډیور ریډیو کار کوي، یا آزادی ریډیو چې ده، یا آشنا ریډیو، دی ډیر خلک را پارولی دي، را زیر کړی دي، خپل پزانی کړی دي چې من کم طرف ته روان یو. نو زما په خیال چې کم په کم کامونه چې ترقی کوي، نو هغه ترقی سره نقصان هم وي، زما په خیال چې ګټه ډیره کړې ده.
ډیره زیاته مننه نعیم توری صاحب. او دم راته وایي چې راتلونکي کارونه مو چې کوم دي، په هغې کې د کومو شاعرانو انتخاب مو کړی؟ ساحل صاحب مو ډیر زیات ویلی دی، راتلونکي کیسټې به هم د هغوی سره که د نورو شاعرانو کلامونه به هم سندریز کوئ؟
نجیب جان، ساحل صاحب خو هر کال وي، کله کله پکې موږ داسې کال لږ سیوا ټایم شي، ما تیر کال بلکې اوس خو دوه کاله پوره شو، نو کاروان صاحب مې ویلی وو ټول البم، سبحان عابد صاحب مے ویلے ہوئی البم،
پدی
یوٹیوب نیم توری 2014 پدی اگ باندھی پرات دی،
صحیح
یوٹیوب باندھی دین علاوہ چی دے اوس پراتن کی د فضل سبحان عابد صاحب ما یو البم تیار کړی دے، چاغه بمنګ کو بیا د حمزه بابا مې یو بل البم تیار کړی دے، چاغه بوایم. نو فلن خدا مخې ته دی، اوس کوشش کوو چې نوی نوی نور خیالونه راولو، نور خبرې راولو چې جدتی پکې
بازار مجبور کلپونه جوړ کی، او یا د یوټیوب د لارې خپور کی، تاسو د کومې لارې خپروي؟
زما خو نجیب جان، زه په دې فکر دا وایم چې زما ما خو چونکی موسیقي نه پیسې نه دی اغستی قلم، خو لکه چې زما دا کم البم دی، دا زما ملګری په ایڈوانس کې، لکه اوس عابد صاحب البم دی، نو هغه یو کال مخکې یو ملګری ویلو چې د دې خرچه به زما وي، زما په ډېره کمه خرچه کېږي، هم داسې وایي چې لکه 40,000 روپۍ خرچه وشي هغه ملګری ورکی. او ٹی وی گان او دانور حساب کتاب چی دی مفت ریکارڈ کی نو آڈیو ویڈیو دوانا شی کمپوز ٹول زخفل کوم دیرا دا پورے موسیقی مت از کوم چیرا رباب دیزے کی پکار دے دیزے کی فلانے شی پکار دے نو کمپوزیشن خود ٹول خفل کوم خودی دواک زکن ورکوم چا بیا رستو وایم چی بیا پیمانا نشی گنا چی دیزا انصاف نو شوی اچی دا کم شاعر وایم د کاروان سے پورے میں شاعر تخپل خپل یو کلام اور رول دے چاہے دا ستا تب موافق ستا خوخ دے دما خوخ دے کنا تب خوخ ہوئی کلا غد ترس خوخ کی نو بیائی وائمہ
توری صاحب یو وخت مدر سره مرکه کوله دی کمپیوټری موسیقي دی جدید موسیقي ناراضی نه ښکاری دی کنه اوس څنګه اوسم په خپل خبره ولړې کنه زړه مو کیږي چې کله کله تاسو په دې موسیقي کې کار وکړي
او ډېر خپل سوال دی نجیب جان خو لکه زه به دا داسې چې داغي عمر نه دا د ماسخان استاد دا تقریبا د سمو د مخ کې ما پی ټی وی ته ریکارډینګ کوس د حمزه بابا کلام یو سایل صاحب د درد صاحب غالبا چې دا سینه ګلو یو کلام هغه چې ما کوونو پاره کې ما ته ماسخان وی چې موږ دومره خواري په یو غانی وکړو هغه موږ اسمان توخي جو خدري میاشتې پس هغه غانه نه وی او چې محفل کې کینو نو بیا هم دا راته وایي چې یاره من دې لیونی دی نادانی وایه خدای داسې په زورور جانان دی وړول ماتل ما چې ته استاد یې او زه خو مطلب ستاسو تغیر راضی کے نا یو قرآن گوڑی ہوئی بازاری گوڑی قرآن گوڑی چیز
بس بات ہے مثال ورکو پدی کیڑو بلا خبر نشی کی رے او نعیم جان دارت وای یو خو ز سیدا کمپیوټری موسیقیم چې وا پاغه کې لکه خو نرمندانو ویلی غزلیم ویلی دی خو زنه خو ستاغین املان دی چې وګوري د فلمی سندره چې راغلی یا پم دی کې داسې داسې سندره ویل کیږي چې سړی په غوري دوم شرمېږي د سوک تی دا په فلمونو نه علاوه اوس په دې موسیقي کې دغه خلک رانه نه وته د مخنیوي ممکن نه دی
خو زه داسې وایم چې زمنګ یو خدای دی چې د هغه د لودیانو دور نه ونیسه او د تر خوشال بابا به داسې راکوزیګا د پیرنګي دور او زمنګ دی دور پورې راشي منګا میشه خواوی تر سکون یو زمنګ د خلکو پسترو کې منګ ازغیو حالانکه من ډیر خولي خلک یو زمینی خلک یو د دسترخوان د ملمستیا خلک یو نو دا یو داسې یو ټولنې چې هغه منګ د خپل کلتور د غنه وباسي
صحیح
دا اوس نه دادا ستیر شوی چې کله نن سلوخت کاله مخکې چې د افغانستان انقلاب شروع شو په پاکستاني فلمونو به تاسو کتلی چا کی څومره لکه هغه فلمونه بیا بچا کاته نه کنه لکه غنه دومره به پردګي و پکې
صحیح
نو من د دې همیشه داسې خلک چې هغه وای چې کني یو معیاري شعر نه شي چې خلک خوښیار شي نو داسې شی دی راشي چې دا ټولنه چې دنو هم په هغه نظر وته کتلې شي چې لکه دا څوکیدار په کار دی دا ډرایور په کار دی دی جلکار په کار دی دی مزدور په کار دی دی افسر نشي دی دی پتلون وانه چې دی دی خپل نه ښکاری دا اوس نن دا د زمانو نه دا موږ به د تاریخ پانو نه د تبګورو خو موږ به دې ته نه پریدو موږ به اسه کول که زوایم چې ما همیشه زغه ټپم نه وایم چې هغه د ما د په چوکاټ کې نیوي
ولسته د منلو
ډیرم خوي هغه کلام تم او کنه په دې په یو په یو ټپ باندې سړې د پنځو کالو بدنامي
صحیح
نو په کار دي چې سړې په نظر کې وساتي معیار نه باور تر غرزونه او پیسو ګټلو تمن د موسیقي شروع کړي موږ د دې انقلاب ښکار خلک یو مونږ بے زورا بے آسمان بے زمکی
مننه
خلق کی وو تر اوسه پورې مونږ وړو پسی ګرځو
مننه نیم جان همدا سه نیک نام او سه د خپل لارې لاروي او سه څنګه چې بریالي وي همدا غ سه د بریالي او همدا غ سه د خو شاعرانو کلامونه بیا هم سندریس کی کور مو ودان چې مشال لډیو ته مو وخت ورکړ ډیر مننه
یو جان منن نجیب جان پتا سو فخر کوم او یاړم پتا کزما
خپل جانان سړې وې بد بل ڈولے تولی ور ختم زما دخ دے پمل کتوی کتوی وا
نصیب می جړوینا
دا نیم توري له خبرو سندرو مخوند واخیست. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې د دې غنی وخت ختميږي. بلونه با یو واری بیا د نورو او نو مطالبو سره تاسو په خدمت کیم. تر هغه د لوی خدای پامن.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.